یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري: د لوګر په پوله عالم کې د تیر شپې د لوی چاودنې د قربانیانو شمیر ډېر شو. نن د مه لمړۍ نیټه ده چې رسمن له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د پای لپاره اعلان شوی ده. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې راپورونه لرو. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسینو د ورکولو لړۍ پیلوي. په کندهار کې کروندګرو شنې خونې جوړې کړې دي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبني فصل کې بادرنګ فصل کوو.
او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري:
سړی تنګ په ما بس کړی وای دا یو طبیعت دی په سم سي خوشحالی وسار تبایس لایو د چر سم شروع کو اخر تاریخ د تاریخ سپورټر
په نشو د یو روز د کیساو د دې پدیدې پر نور او اړخونو جزئیات اوریدلای سي. خو تر هر څه د مخه خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن افغانستان د شاوخوا لزر نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. په لوګر کې د تیر مخام د خونړی چاودنې د قربانیانو شمیر شپږویشتو تلور شو. او په هند کې په خو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق د واکسین د کمښت له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا لزر نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د ځینو راپورونو لمخې د می د لومړۍ نیټه په درشل کې د پنځشنبه په ورځ شاوخوا سل امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د امریکایي سرتیرو له وټلو سره په یو وخت کې له شل کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 ډیره سرتیرو وټل هم پیلېږي. جرمني چې په افغانستان کې نږدې 1100 سرتیري لري اعلان کړی چې لنن په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسیږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سګنی کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لوګر په مرکز پول عالم کې د تیر مخم د خونړی چاودنې د قربانیانو شمیر شپږویشتو تلور شو. په دې پیښه کې شاوخوا سل کسان هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د بدلون احتمال شته. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
د ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورای ولایتي ملماستون و نوالتا داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر وزمات دی راګه د موټر چې مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
طارق اریان ویلی چې په ملماستون کې هغه محصلان چې کانکور ازموینې تراغلی وو او یو شمیر مسافر دی راو چې د خونو چتونه پرې را پریوتی دي. ارګ د بریډ غندلای په بیان کې چې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړی د ولسمشر اشرف غنی له قوله راغلی دي چې وایي طالبانو په دې کار سره خوده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولیز او اساسي حل اراده نه لري بلکې د وضعیت په پیچلې کولو سره د سولې فرصت ضایع کوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په 14 کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ امنیت عامر عبدالواسع رحیمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. یو سرتیری چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی او د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواد د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10 په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د اوستر صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر دمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استادو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. او د هند هغه پلان چې سر له ننه به د دې هیواد ټولو 600 میلیون مشرانو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، ځکه ځینو ایالتونو اعلان کړی چې دوی محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي. که څه هم هند په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین لوی تولیدونکی هیواد دی، خو د خپلو خلکو لپاره لا هم کافی واکسین نه لري او په مارچ میاشت کې نورو هیوادونو ته د واکسین پر صادراتو لاس ونیو. د ټایمز اف انډیا او رسپانې د راپور له مخې د هند له 28 ایالتونو او 8 مرکزی سیمو څخه یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو د پاخه عمر لرونکو کسانو ته واکسین لري، او حتی د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د واکسین د تطبیق مرکزونه د درې ورځو په مخه بند شوي، او په نوې ډیلی کې چارواکي وایي د مې په لومړۍ نیټه د خلک واکسین ته نه ورځي، ځکه چې لا هم واکسین نه دی ورسېدلی. تر اوسه د هند په سلو کې یوازې 9 خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې په هند کې د کورونا پیښې ښایي تر رسمي شمېرو له 5 تر 10 ځلو زیاتې وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق ایر په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سر موضوع مو د لوګر ولایت د تیر شپې خونړی پیښه ده چې په پل عالم کې وسوه. د لوګر ولایت پل عالم پیښه د وژل سو شمیر شپږ وشتو تنو تل ورسو. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه وسوللس ټاپیان موندل سوي چې شایي د وژل سوي شمیر لا نور هم ورسره زیات سي. د شغلی ستانکزی په خبره وژل سوي کسان اکثره هغه زده کوونکي وو چې د دې ولایت له ازري ولسوالۍ څخه مرکز ته د کانکور ازموینه کې د ګډون لپاره ورغلي وو. د لوګر ولایت مرکز پر عالم کې تیر ماښام شاوخوا 2 بجې د عام روغتیا روغتون ته تیرمه او یو میلمستون ودانۍ باندې موټر بم برید وسو چې له عمله یې ګڼ شمیر ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. نور حال زما د همکار په دې راپور کې اورو.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام روزمات مهال کرای کورنۍ د غم په تغیر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزن سویو او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر ولایت شورا ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د وزن سویو شمیر 26 او ټپیانو بیا 110 تنو ته رسیدلی دی.
نفر دا اوس د خاورون لاندې نه راوست شهید ده. د شپې یو کسه شهیدان وو، نور په شفخانو کې په شهادت رسېدلي چې مجموع کې شپږ ویشت کسه شهیدان لرو او 110 نفر زخمیان لرو چې هغه شفخانو د انتقال شوي دي. جسدونه هم تقسیم شوي دي د ولسوالۍ ته انتقالي.
د ښاغلي ساینزي خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي او هڅه کېږي چې هغوی وژغورل شي. خو د یاد ولایت د والي ویان دیدار لوان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمېر 22 تنه بولي او وایي د ټول وزل سویو کسانو جنازې کورنۍ ته ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه کسان چې وزل سوي ټول زده کوونکي او مسؤلین وو چې د ازري ولسوالۍ نه مرکز پل عالم ته د کانکور ازموینې کې د ګډون په هدف راغلي وو، خو تر کور ته رسېدو مخکې روزماتي بوخت وو چې دغه موټر بم حمله پرې وشوه او دوی پکې ټپیان او وزل سول. خو په دغه ټپیانو کې چې 110 تنه ښودل شوي دي شمېرې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عام روغتیا وزارت ته چیرمه په هغه ودانۍ سوای چې دولتي ملمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د بریج ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله خلک چاپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره د خیریه مؤسسې له لورې د مرستو خبره یې کړې. البته دغه پلمه یې کړې بیا وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له دغه ولایت نه د کابل روغتونونو ته شاوخوا یو اویا تنه چاپیان راانتقال سوي دي چې وضعیت یې وخیم دی. دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان ایمرجنسي صحت طفل ابن سینا جمهوریت استقلال او نورو روغتونونو کې دغه چاپیان بستري دي. دغه حملې د جمهور رئیس ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان چارواکو خواله رسنیو کارونکو همدارنګه د عامو خلکو غبرګونونه راپارولي. تازه ځینو سفارتونو کابل کې دي، هغو هم په دې اړه خپلې غندنې څرګندې کړي دي، اندېښنې څرګندې کړي. افغان حکومت دغه کار د طالبانو بللی، خو موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو طالبانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي. دا پورسه څو میاسو کې خنړی موټر بم حمله بلل کیږي چې په دومره اندازه مرګ زوبل اړوي. همدارنګه د پروان ولایت بګرام کې هم د ملي اردو پر هوایی اډي حمله شوې ده. د ځای چارواکو په خبره یو کس پکې وزل شوی او 25 نور ټپیان دي. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالواسی رحمی ازادي راډیو ته ویلي چې ټول ټپیان او وزل شوی کس امنیتي ځواکونه دي او د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلې فریبا جانی،
ډیر زیاته مننه کوم. زما همکار و چې د لوګر د پل عالم د تیر شپې د پیښې او هم په بګرام کې د نننۍ پیښې په اړه یې جزئیات ورکول. د همدې پیښو قربانیان اکثرا قربانیان ملکی وګړي دي. د دې موضوع د لا تفصیل لپاره د بشري حقوقو کمشنر شبنم صالحي زموږ سره د ټلیفون پر کښه ده. میرمن صالحي، خبرونه ته شرغلي، تاسو به هم د خبرونو راپورونه اوریدلې وی چې په لوګر تیر شپه یو لوی ناورین و خونړی پیښه وسول پدې کې په لسکونه ملکانو ته مرګ ژوبله واوښته. او لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې مو هم اوریدل چې دا ناورین یا دا خونړی حمله داس وخت کې چې نن د مې لمړی نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره اعلان شوی ده، د وتلو د پیل لپاره اعلان شوی ده. دغه دا ډول پیښې مخصوصا د روژې په میاشت کې او په دغه حساس وخت کې چې افغانستان لو نازک او حساس تاریخي پړاو څخه تیریږي، آیا د دې نښه ده چې د بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم کړکېچن سي؟ ستاسو تشویش باندې شنه څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه په تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوګم شنه یو کلنۍ د ملکی تلفاتو خپل راپورونه خبرو، د ملکی تلفاتو شمیر کال په کال لوړی. د دې مګر چې هر کال دولونه بیل متفاوت دی، ولې شمیر هر کال لوړی؟ مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر زیات. د افغانستان د بشر د خلکو خپلواک کمیسیون تل پر ملکی وژنو باندې خپل اندېښنه ښکاره کړې او د ملکی وژنې د ملکی تلفات ټول څیړلې دي او حامل ټول خواونه د منازل له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پانکونی او ملکی وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکی تلفات رامنځته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو بلاکن سی وی جوړ اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني ځان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډېرې موارد کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیستی.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بیلابیل اعلامیې ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکوي اندېښنې شریکې کړي دي. له حکومتي چارواکو سره، طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د امنیت شورا ته او د حقوقو بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. او حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړي دي که دا موږ دا ورته ویلي دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله د خبرې اترې دي. د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولی شئ حل لارې ته ورسیږئ، ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نهاد واره وګړی حق لري چې خپل غږ پورته کړي، او دواړې خواوې او د جنگ خواوې باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکیانو تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرمن صالح، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنه ښودل سوي دي، تقاضا په خوا هم سوي ده. عملي څه په کار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نسي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملی یوازنی لارې د خبرې اترې دي، او که جګړه دوام لري حد اخلا غ نړیوال بشرپال حقوق باید په نظر کې ونیول شي.
کاروان د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر میرمن شبنم صالحی و چې له ازادي راډیو سره خبر کوله.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي رادیو خبرونه د هر ورځ د سحر لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه اوریدلای سي، او د غرز کچيري غوړې خبرونه مو پښګوندې بڼه ووري. نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي، نور خبرونه او راپورونه مو هم اوریدلای سي په تمو د ازادي رادیو ټکی کمیا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت به د 14م مریض کال د پلان لمخې د کابل د ځینو سیمو په اتاوی جری بزمکه کې به د غیر مسمیرو نیالګوی د تولید خوري جوړ شي. د دې وزارت بیان اکبر رستمین آزادی رډیو ته ویل دی یادو اتاوی جری به قوریو د تخنیکی چارو تر بشپړېدو وروسته به نیالګی د کرنې وزارت د طبي سرچینو لوی ریاست لخوا د همکارو ادارو په مرسته د کابل د زرغون کمربند پروژې په ځانګړې شوې سیمو کې خودل شي. خاغلی رستمی وایي د ترلاسه کیدونکو نیالګیو په تولید سره به د کابل د زرغون کمربند لمنه پراخه او د دې سیمې د زرغونتیا او سمسورتیا لامل او ورسره به د چاپیریال او د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شي. د کرنې د یو بل خبر لمخې د هلمند د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د زیرې کار زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو وایي په وروستیو کلونو کې د نور به ارزښت نباتاتو تر څنګ هلمند ولایت کې د زیرې کرنه هم دود شوې چې د زیرې کروندګرې له کرکیلې او بازار څخه خوښ دي. ښاغلی الکو وایي د احصایې د شمیرو لمخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو په شاوخوا کې 450 هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هغه په خبره له کرل شوې ځمکو څخه به د اټکل له مخې څه باندې 540 ټنه حاصل ترلاسه شي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند زیره د کیفیت له پلوه غوره زیره بلل کیږي چې په کور دننه او بهر کې خونو مو بازار لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت وایي د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په کوسچینار کلي کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت 230 کورنیو ته د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابرېږي. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکه د 1500 لیټر اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړی وایي د دې پروژې د کار په بهیر کې به تخنیکي او عادي کاریګرو ته 1450 کاري ورځې رامنځته شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغاني 50 پوله، یو ایرو 290 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 250 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 350 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 25 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 490 افغاني.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کرونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي، خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسین د عملي کولو لړۍ ځنډولی ده. هند چې په وروستیو کې د کرونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخامخ دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
سره دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلي. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کرونا واکسینو صادرول ودرول، چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم اف انډیا ورسپانې ریپورت ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولای شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورسپانې په وینا په دې شپږ ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د درې ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پایل سنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دی ورسېدلی. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نه هو د دې واکسینو وستن کړي، او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنون کې دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمیرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی، او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د می له څلورمې نېټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نور هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته له دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د سل میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کورونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو، او هلته به زما له همکار واورو چې د کابل چپرسپانو پر کومو مسایلو تبصرې کړې دي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستلو په اړه ناټو خپله ژمنه عملي کړه، او خپل یو شمېر ځواکونه یې تېره ورځ له افغانستانه وویستل. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان له قوله لیکلي چې له افغانستانه خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دوی د وتلو په موده کې وړه تېروتنه هم وکړي سخت ثواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسېدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولسی غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موده کې هیڅ تیروتنه ونه کړي، او که ترې تیروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناک وي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالي مرستې تر 2024 میلادي کال پورې دوام ولري، خو د خپلو ځواکونو ویستل به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه بشپړ کړي. او د ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل سره طالبان یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریتونه زیات کړل. لیکوال لیکلي د طالبانو له لوري لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل ښار کې امنیتي ګواښونه زیاتول هغه اندېښنې راپورته کړي چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سرمقالې لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالي د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا چې دغه حل لاره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک یې په ځواب نه پوهیږي. د مطلب په پای کې ویل شوی جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده، او د یوې تلپاتې سولې لپاره باید ښکېلې خواوې د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
اوس پر کندهار ته ورسو چیرې چې یو شمېر کروندګرو یې شنې خونې جوړې کړې دي، او یې ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شپېته شنې خونې جوړې شوې چې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. احمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کال مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښت وو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه وده کې، ښه حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته جي فال جازمر زبر ملګری نور خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوس نوي فال سوي دي هغه مشتر لر ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د ښه خوندور اصول ته برابر دي. په دې خاطر یې فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځا بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته شر نشر وشر شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی چې په د څو کلو کې او په هغه کې یعنی شریفی مو سیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فایده رسېدلې ده. آیا ډیم جوړ کړی چې کارډیف هم جوړ کړی چې ډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پروش کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوی چې اوس هم مشت کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبه دیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای شي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
کم وخت وچکالی رامنځته کیږي ګرځونه یو ښه بدیل دی د دې لپاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبي په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نه کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
نبی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشې د حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په درې سوه ورکي دکانداران د اوړو څخه بېرته در خورچن والا د کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې د هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې تیشیان ساتلي دي، ګدامونه یې په ډک دي. د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اشتراک یې سلام
ڈرائیور خبر ہے کم محمد گل ساری نو بارڈر باندھ امروہ بس گمرک کی جو بلا ورس گردی گمرک کی تقریباً موٹر بلا اڑیا ٹن زغال بار کڑی پاکستان تھا ساری نو بارڈر باندھ او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشې زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخل نور نور موټر درا باش او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت هم نماسل کوي اوس ور موټر کې ولا جیندل ته چاري نه او ته درا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي. السلام علیکم.
زبا زادی رادیو ته دا پیغام کېږدم. وروره دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندې کړي دي. مریضانو په لارې مړه شوه. دا غټ بارداره موټر لای نه شي، هغه باندې چپه شي یا بند شي. نو موږ دا غوښتنه ده چې وروره دا لارې خلاصې شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.